امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
د افغانستان په څو ولایتونو کې د بارانونو او واورو د اورښت له امله درې سوه دېرش کسه وژل شوي دي. د بشري حقوقو یو مؤسسه وایي چې د طالبانو سره په خبرو کې باید د افغانستان حکومت ښځو ته هم ونډه ورکړي. او ملګري ملتونه وایي چې تېره میاشت په عراق کې تقریبا اووه سوه ملکي وګړي وژل شوي وو. د امریکا غږ آشنا رادیو قدرمنه او معزز اوریدونکو السلام علیکم، سهار مو نیکمرغه. په دې هیله چې ټول روغ جوړ او خوشحاله اوسئ، د دې ساعت په دویمې نیم ساعته پښتو خبرې خپرونې پیل کوو. زموږ په دې خپرونې کې د افغانستان سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه برسیره، په هندي کشمیر کې د ائتلافي حکومت د جوړېدو په هکله رپورټ لرو، واشنگتن ته د اسرائیلو د صدر اعظم د سفر او کانګرس ته د وینا پاکل رپورت لرو، او دا چې مخالفتونه راپارېدلي دي په دې اکل رپورت لرو. خو د دې ټول نه د مخ پام کړی دي ساعت پر خبرونو ته چې زه حسیب الکوزی او سید سلیمان شاه صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
د افغانستان د ملي والد حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د هیواد په نولس ولایتونو کې درې سوه دېرش کسان د طبي پیښو له امله مړه شوي دي. اجرایي رئیس د یکشنبې په ورځ وویل چې په افغانستان کې د واورو د اورښت او بارانونو له امله او د ځمکې د ښویېدو په نتیجه کې په نهشتو ولایتونو کې خلکو ته مالي او ځاني تاوانونه رسېدلي دي. هغه زیاته کړه چې زیانمن شوو کسانو ته د مرستې ته رسولو او ژغورنې کار روان دی، او په دې حقله د جمهور رئیس اشرف غني سره هم خبرې کړې دي. له کابل نه زموږ خبریال اکرم شینوار په خپل رپورټ کې وایي چې د هیواد په ځینو برخو کې اوس هم د واورو اورښت دوام لري چې د بشري مرستو د رسولو کارونه له ستونزو سره مخامخ کړي دي. پام وکړئ رپورټ ته.
د طبي پیښو سره د مبارزې د کمیسیون د مرستو د رسولو د عملیاتو منتظم ویس احمد برمکوی چې
اخرای پنجشیر مربوط ولسوالۍ پاریان و قسمت های دره بسکوچ بسیار زیاد
د پنجشیر په روسی برخو د پریان د ولسوالۍ پوری مربوط او د درې ولسوالۍ په مربوطاتو کې د واورې د خویدنې پیښې زیاتې دي. برمکویل چې د پنجشیر سربیره په بدخشان ولایت کې ویش تنه د واورو د خویدو په پیښو کې وژل شوي او یولس تنه په نورستان کې خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. همداشان برمکوی چې په پروان ولایت کې هم لس تنه د واورې د خویدلو په پیښو کې وژل شوي دي. په ننګرهار ولایت کې اته تنه د بارانونو وروسته د راوتلو سیلابونو له امله وژل شوي دي. په اکثرو برخو کې د ژغورنې پاکستان حکومت په افغانستان کې د طبي پیښو کې د وژل شوو کسانو کورنیو سره خواخوږي څرګنده کړې. په کابل کې د پاکستان سفارت نه په خبر شوی بیان کې ویل شوی چې په اسلام آباد کې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت سکرتر د افغانستان له سفیر جنرال موسوی سره په کتنه کې هغه ته د پاکستان د صدر اعظم د خواخوږي مراتب رسولي او همي مصیبت ځپلو کورنۍ سره د مرستې لپاره خپل چمتووالی څرګند کړی دی.
د واشنگتن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکو. د بشري حقوقو د څارنې مؤسسه هیومن رایټس واچ وایي چې د افغانستان نوی حکومت باید د طالبانو سره د سولې پر راتلونکو خبرو کې د ښځو لپاره د یو بامانا نمایندګۍ په باب ډاډ او اطمینان ورکړي. د هیومن رایټس واچ مؤسسه چې مرکز په نیویارک کې دی وایي چې د افغانستان د حکومت له وروستیو څرګندونو نه داسې ښکاري چې د طالبانو سره د سولې خبرې پیل کېدونکې دي، خو تر اوسه یې په دې اړه وضاحت نه دی ورکړل سوی چې په هیواد کې د روانې شخړې د هوارولو په خاطر د تصمیم نیولو هغه میکانیزم په څه شکل عملي کېږي چې د افغانستان په باب د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په پریکړو کې ذکر سوی دی. د ښځو د حقوقو په باب د هیومن رایټس واچ یو پلټونکی هیدر بارډ د یکشنبې په ورځ په یوه لیکلي بیانیه کې وویل چې د سولې پروسه مخ په وړاندې ځي، نو د افغانستان په شخړه کې شاملې ټولې خواوې باید ښځو ته هم په مذاکراتو کې برخه ورکړي تر څو هغوی د خپلو حقوقو د خوندي ساتلو په اړه ډاډه وي. هیومن رایټس واچ وایي کوم کوښښونه چې د سولې دپاره پخوا په افغانستان کې سوي وو، د ښځو د حقوقو مدافعینو یې په اړه دا ویره درلوده چې ښایي حکومت د طالبانو سره د روغې جوړې په منظور د ښځو حقوق د پام وغورځوي. کله چې امریکا ډاغ په دې اړه د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد سره په دې اکله خبره غوښتل کول، هغه د خبرونه ډډه وکړه. یو څېړنه چې د اکسفام خیریه مؤسسه د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په باب سرته رسولې ښیي چې د 2015 کال نه تر اوسه پورې طالبانو او حکومتي استازو درویش ځل مذاکرات کړي دي، خو صرف یو وار پکښې د حکومت له لورې یوې ښځې ګډون کړی و.
دا خبرونه تاسو د امریکا غږ واشنگټن نوري. په مسکو کې د یکشنبه په ورځ په لسګونو زرو خلکو د روسیې د حکومت د مهم مخالف مشر بوریس نیمتسوف د قتل په ضد احتجاجونه وکړه. زیاتره په داسې حال کې چې د روسیې جنډې او ځینې لوحې په لاسونو کې نیولې وې ډېر خپه ښکاره کېده. دا شعارونه یې په لوحو باندې لیکلي چې زه نه ډارېږم. د مظاهرې تنظیم کوونکو ویل چې اویا زره کسانو پکې برخه اخیستې وه، خو د مسکو پولیس وایي چې د 2000 پورې خلک په مظاهره کې شامل وو. ځینو لاریون کوونکو د وژل شوي 55 کلن مشر عکسونه هم له ځان سره اخیستي وو. بوریس نیمتسوف د جمعې په شپه په مسکو کې د کرملین ماڼۍ سره نږدې نامعلومو وسلو والو وویشت او مړې کړ. د روسیې پخوانی صدر اعظم میخایل کاسیانوف وایي چې د هغه وژنه به د روسیې په تاریخ کې یوه ډېره مهمه پیښه ثابت شي. د امریکا حکومت دغه حمله غندلې ده. خارجه وزیر جان کیری خبریالانو ته وویل موږ په دې اړه هیڅ استخباراتي شواهد نه لرو چې د هغه په وژنه کې د چا لاس و.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د واشنگټن د سټوډیو نه د سیمې او نړۍ خبرونه ته ادامه ورکو. ټاکل شوی چې د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په واشنگټن کې د سه شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس د دواړو جرګو یوې ګډې غونډې ته وینا وکړي، خو د وینا د شروع کېدو مخکې پر سر غټ لانجه د امریکا په امریکا کې راپورته شوې ده. د اسرائیلو صدر اعظم د تل ابیب په هوایي ډګر کې امریکا ته راوینېدو نه مخکې وویل چې هغه د نوموړي په قول په یو ډېر مهم تاریخي ماموریت امریکا ته ځي او هڅه به وکړي چې د ایران سره د اټومي موافقې د اصلېدو مخه ونیسي. د امریکا خارجه وزیر جان کیری د یکشنبه په ورځ د بی سي تلویزیون سره په مرکې کې وویل چې موږ په امریکا کې د اسرائیلو د صدر اعظم د وینا کولو هرکلی کوو او ښکاره خبره ده چې موږ ورسره اوس په ټول تاریخ کې د بل هر وخت نه زیات په امنیتي برخو کې ډېرې نږدې اړیکې لرو. کله چې د نتانیاهو د راتګ او کانګرس ته یې د وینا کولو په اړه اعلان وسو، سپینه ماڼۍ په دې هکله غوسه څرګنده کړه چې د امریکا د کانګرس رئیس جان بینر د اسرائیلو صدر اعظم ته د سپینه ماڼۍ د مشورې پرته بلنه ورکړې ده. او د امریکا د کانګرس ځینې ډیموکرات غړي پلان لري چې د اسرائیلو د صدر اعظم وینا ته ولاړ نه سي. په دې اړه د خبرونو وروسته بشپړ ریپورت مه هیروي.
ملګری ملتونه وایي چې تیره میاشت په عراق کې په حملو کې له 600 نه زیات ملکیان وژل شوي وو. ملګری ملتونه وایي چې پروس کال په عراق کې 11000 کسان وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو په یو ریپورت کې چې د مختلفو منابعو د اعدادو ارقامو په حساب ترتیب کړی دی او د یکشنبه په ورځ خپور کړو، پکې ویل شوي دي چې په 2014 میلادي کال کې د انساني تلفاتو په حساب د عراق خلکو لپاره دغه کال تر ټولو خونړی کال و. څومره غیر محارب ملکیان چې په 2014 میلادي کال کې د 12 میاشتو په دوران کې وژل شوي وو په بل کوم کال کې نه وژل شوي. د عراق باډي کاونټ په نوم یو مؤسسه چې په دغه هیواد کې د تلفاتو په اړه معلومات راټولوي وایي چې په 2014 میلادي کال کې د 200 په شاوخوا کې ملکیان وژل شوي دي.
په سوریه کې د بشري حقوقو د څارنې یو مؤسسه وایي چې اسلامي دولت د یکشنبه په ورځ هغه 99 سویان بیرته آزاد کړل چې څو ورځې مخکې په جنګ کې د تولکورن په ښارګوټي کې نیولي وه. موډي ماسې ویلي دي چې د اسلامي دولت جګړه مارانو په سوریه کې لږ تر لږ 150 هغه مال نیولی و چې د خبر د دریا په غاړه پروتوکولو په شاوخوا کې د سویانو او کوردانو سره جګړه وکړه. د بلې خوا د سوریه د رژیم مخالفانو پرون د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي هغه وړاندې زرات کوي چې په الب کې د اوربند لپاره کړی و. مخالفانو ویل چې ملګري ملتونه د بې کورسیو ملکي وګړو بشري ستونزې دي باید لومړی حل کړي، بیا به د اوربند کار پیل شي.
د وینزویلا جمهور رئیس نیکولاس ماډورو وایي چې چارواکو یو امریکایي پیلوټ د جاسوسۍ په الزام نیولی دی. نوموړی وویل چې دغه پیلوټ په اصل اسپانوي دی او ځینې اسنادو سره هم نیول شوی دی او پوښتنې ورنه روانې دي، خو هغه دا ونه ویل چې دغه پیلوټ نظامي پیلوټ او که د کومې ملکي الوتکې پیلوټ و. په عین وخت کې د وینزویلا چارواکو هغه 4 تنه امریکایي عیسوي مبلغین خوشي کړي دي چې څه موده مخکې د جاسوسۍ په الزام باندې نیولي وو. یو ایرانی تیاره چې طبي مواد ډاکتران او نرسان پکې وو د یکشنبه په ورځ باندې د یمن په پایتخت صنعا کې راښکته شوې ده. څلور ساعته مخکې د حوثي شیعه یاغیانو او د تهران ترمنځ یوه موافقه لاسلیک شوې وه. عین شاهدانو وویل چې په صنعا کې موجود ایراني ډیپلوماتان د ایرانیانو د استقبال لپاره هوایي میدان ته راغلي وو. تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگتن اوري. په استونیا کې د صدر اعظم تایرو یاس په مشرۍ واکمن ائتلاف پارلماني انتخابات ګټلې دي. استونیا چې د ناتو غړی دی په یوه زمانه کې د پخواني شوروي اتحاد جمهوریت و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده وی او ای پښتو.
د واشنگتن د سټوډیو نومو د سیمي او نړۍ خبرونه واوریدل. سم راځو د خبرونې لومړی مطلب ته. د هند واکمن بھارتیا جنتا ګوند په هندي کشمیر کې ائتلافي حکومت جوړ کړي. دا لومړی ځل دی چې د هندوانو ملتپاله ګوند د هند په یو داسې حالت کې په واک کې برخه لري چې د خلکو اکثریت یې مسلمانان دي. انجینا پسری چا د نوې ډلې څخه په دې اړه رپورټ رالېږلې دي چې خلیل خان بډې څه به تاسو ته وړاندې کړي.
د پیپلز ډیموکرات ګوند مفتی محمد سعید د کشمیر د اعلی وزیر په حیث لوړه واخیسته او د بھارت جنتیا ګوند نرمل سنگھ د مرستیال اعلی وزیر په توګه د کشمیر په ژمنی پلازمینې جمو کې لوړه وکړه.
I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge the duty upon which
صدر اعظم نریندرا مودی د لوړی اخیستنې د مراسمو ننداره وکړه او تاریخي وبلل. ځکه چې د هغه هندو ملتپاله ګوند به د لومړي ځل لپاره په یو داسې حالت کې واک شریکوي چې پکښې د مسلمانانو اکثریت دی. بھارتیا جنتا ګوند هیڅکله هم د کشمیر په سیاست کې مهم رول نه درلودی. په کشمیر هند او پاکستان دواړه دعوه لري او په کشمیر کې د هند ضد فکرونه ډېر ژور دي. د نومبر د میاشت انتخاباتو داسې نتیجې ورکړې چې یو ګوند هم اکثریت وانخست او دواړو ګوندونو څو اونۍ په مذاکراتو کې برخه واخیسته چې ائتلافي حکومت جوړ کړي. په داسې حال کې چې د کشمیر سیمه ییز ګوند پیپلز ډیموکرات ګوند په هغه سیمو کې چې د مسلمانانو اکثریت و هلته، او د بھارتیا جنتا ګوند بیا په هغه سیمو کې چې د هندوانو اکثریت و انتخابات وګټل. دغه دواړه ګوندونه په نظریاتي توګه ډېر سره لري دي، خو دوی خپل اختلافات سره حل کړل او په یو داسې پروګرام کار پیل کړ چې په مهمو مسایلو باندې به په ګډه کار سره کوي. اعلی وزیر دغه جوړجاړی د شمالي او جنوبي سمتونو یو ځای کېدل وبلل. د اوس لپاره بھارتیا جنتا ګوند له ډېر وخت راهیسې د خپلې هغې غوښتنې چې کشمیر ته یې په اساسي قانون کې خاص خودمختاره حیثیت لري لرې کول غوښتل څخه تیر سوی. ستاش مصرا چې په نوې ډلي کې د ابزرور په نامه د څېړنې د یو سازمان سره کار کوي وایي چې دغه ائتلاف د دې سره مرسته کولی سي چې کشمیر د هند د نورو برخو سره وصل کړي.
The BJP, which had been an enigma for the state of Jammu and Kashmir, now BJP would try to woo the valley also.
Bhartiya Janata Gund da Jammu o Kashmir alat da para yo fikr dari. Was Bhartiya Janata Gund da di hatsa ke vich da Kashmir pa sima ki nafuz wakri. Tabi khabar da chi Bhartiya Janata Gund gwaari pa da gasima ki khpal aghi ziyad ki. Nula di da para BJP Gund gwaari chi khpal pa ghushtane ki lish narmasht woshay. Au khpal lumrai dariz prishdi. دغه راز د پیپلز ډیموکرات ګوند هم دغه تور قانون د ختمولو په غوښتنه ډیر ټینګار ونه کړ چې هندي پوځونو ته اختیار ورکړي چې تلاشي کولای شي او یو څوک ځای پر ځای په مرمۍ د وشتلو اجازه لري. نوې حکومت وايي تر ټولو لوی لومړیتوب د ایالت پر مختګ دی.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری به نن اروپا او سعودي عربستان ته خپل سفر پیل کړي. ټاکل شوی چې هغه به دغه سفر په وخت کې د سعودي او د اروپا د مشرانو سره د اسلامي دولت په نامه د ډلې پر ضد مبارزې، د ایران د اټومي پروګرام په باب د روانو خبرو او د یوکرین د مسلې په هکله خبرې وکړي. د امریکا د خبري او پام ډاکنز په دې اړه رپورټ لرلې دي چې پښتو خلاصه به تاسو ته وړاندې شي.
د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری به دغه سفر په شروع کې په جنیف کې تم شي او هلته به هغه د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو شورا ته د وینا نه علاوه د روسیې د باندنیو چارو د وزیر سرګی لاروف سره هم ملاقات وکړي. د امریکا او د روسیې د باندنیو چارو د وزیرانو دغه ملاقات په داسې وخت کې کیږي چې متحده ایالات او غربي متحدین روسیه دې ته تشویقوي چې په اوکراین کې د اوربان شرایط په کامل ډول اومني. په دغه اوربان کې د مسکو نه د هم غوښتل شوې دي چې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو سره د خپل ملاتړ نه لاس واخلي. د ویلسن د تحقیقاتي مرکز یو غړی میتیو ژورناسکی وایي چې په اوکراین کې په لنډ ډول د روسیې مداخله ممکن دوام پیدا کندي او هغه په اصل کې امریکا او متحدینو ته ناراحتي پیدا کړې ده. هغه وایي
Ukraine is really seen as a survival issue for Putin.
په اصل کې اوکراین د روسیې د جمهور رئیس پوتین د پاره د نجات او د بقا یو مسله ده او په هغه کې به تغییر نشي. لبل خوا په سویزرلند کې به د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری د ایران د باندنیو چارو د وزیر جاوید ظریف سره وګوري او د هغه سره به د تهران د اټومي پروګرامونو د مسلې په باب د روانو خبرو په باب بحث وکړي. دغه خبرې په داسې یو مهم وخت کې کیږي چې هلته د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا 15 دایمي غړي او آلمان د دې کوشش کوي چې د مارچ د میاشتې تر اخره پورې د ایران د اټومي پروګرامونو د مسلې د حل لپاره د یوې موافقې په مسودې روغه جوړه حاصل شي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری به په ریاض کې د سعودي عربستان د مشرانو سره په عراق او سوریه کې د امریکا په مشرۍ د اسلامي دولت په نامه د ډلې په ضد د روانې مبارزې په شمول د سیمه ییزو نارامیو په باب هم بحث وکړي. د منځني ختیځ د چارو د څېړنې د تحقیقاتي مرکز یو غړی پال سلیم وایي چې د داعش د ملیشو په ضد د امریکا په مشرۍ د ائتلاف د قواو مبارزه متوازنه نه ده او هغه د سوریې په نسبت په عراق کې ښه نتیجه ورکړې ده. هغه وایي
The fact that ISIS has an enormous sanctuary in Syria, yes, makes the fight in Iraq harder.
په حقیقت کې داعش یا ISIS په سوریه کې زیات مذهبي ځایونه لري. په عراق کې جنگ سخت دی ځکه چې هغوی په سوریه کې د دې قابلیت او توان لري چې په شالاړ شي بیرته ځان منسجم کړي او بیا حمله وکړي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری به د خپل سفر په پای کې په لندن کې تم شي او هلته به د خلیج د سیمې د ملکونو د وزیرانو سره د سیمه ییزو شخړو په باب خبرې وکړي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
دا مخوستن اتباجی او څولېخ دقیقې د څو خبرونو غټی کې واورې. د پاکستان په سرحدي ښار چمن کې د افغانستان د پولیسو دوه غړي وژل شوې دي. پاکستانی چارواکو وایي چې نامعلومو وسلوالو په هغو باندې ډزې وکړې. دواړه ورونو او په هلمند کې د پولیسو سره دنده سرته رسوله. په افغانستان کې د نری رنځ یا تبرکلوز د ناروغۍ له کبله هر کال 2000 ناروغان مړه کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي که څه هم چې د پخوا په پرتله د دغه موزي ناروغۍ د تلفاتو کچه راکمه شوې ده، خو اوس هم هر کال ډېر خلک په نری رنځ اخته کیږي چې زیاتره یې مري. د افغانستان د انتخاباتو د کمیسیونونو تقریبا 10000 موقتي او 40 دایمي کارکونکي په تیرو انتخاباتو کې په درغلیو کې لاس لرو. پاکستانی چارواکي وایي چې د ایران د حکومت د مخالف منع شوې ډلې یو مشر نیولې ده. چارواکي وایي چې د ایران د بلوچستانو د جیش العدل د ګوند مشر عبدالسلام ریګي په داسې حال کې په بلوچستان کې ونیو چې په سرویس موټر کې سفر کوو، خو چارواکو دا ونویل چې نوموړی چې سنی دی ایرانیان ته به ورحواله کی او کنه. ملګر ملتونه وایي چې 13 میاشت په عراق کې په حملو کې لشپک سونه زیات ملکی وګړي وژل شوي دي او په استونیا کې د صدر اعظم او روس په مشرۍ واکمن ائتلاف پارلماني انتخابات ګټلې دي. نوموړی چې 15 کلن دی د اروپای اتحاد تر ټولو ځوان مشر دی.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو آمادګی نیسي چې د سه شنبه په ورځ د امریکا د کانګرس دواړو برخو ته وینا وکړي. دغه جنجالي وینا د امریکا او اسرائیل ترمنځ چې نږدې متحدین دي اندېښنې زیاتې کړې دي. نتانیاهو په داسې حال کې کانګرس ته وینا کوي چې یوازې دوې اونۍ د اسرائیل عمومي انتخاباتو ته پاتې دي. نتانیاهو د څلورمې دورې دپاره انتخاباتو ته ولاړ دي. د بیت المقدس څخه د امریکا ژغ خبریال سکاټ باب یو رپورټ لیږلې دی چې پښتو بڼه به یې زه تاسو ته وړاندې کړم. د اسرائیل لومړی وزیر بنیامین نتانیاهو وایي چې هغه باید د کانګرس دواړو برخو ته وینا وکړي سره له دې چې پر هغه باندې په اسرائیلو کې او د دغه هیواد څخه بهر نیوکې کیږي چې وینا به یې د امریکا او اسرائیل ترمنځ اړیکې خرابې کړي. نتانیاهو په داسې حال کې غواړي چې کانګرس ته وینا وکړي چې 15 اروپایي قدرتونه او امریکا د ایران سره د دغه هیواد د اټومي پروګرام په اکله په مذاکراتو اخته دي چې په لړ کې به د ایران اټومي پروګرام لغو سي او په بدل کې به پر ایران باندې وضع شوي بندیزونه لرې کړل سي. ښاغلی نتانیاهو د یکشنبه په ورځ الوتکې ته د خطو نه مخکې وویل چې امریکا ته یې سفر ډیر مهم او تاریخي دی ځکه هغه د ټولو اسرایلیانو د استازي په توګه هلته ځي، حتی هغه اسرایلیان چې د ده سره موافق نه دي. نتانیاهو داسې وویل:
אני חש דאגה עמוקה וכנה לביטחונם של כל אזרחי
ישראל. זה דטול ישראליאנו او د خپل هواد امنیت او برخلیک په برخ کې جوړه او صادقانه اندیشنه لرم او هرڅ چې می په واسه پروي هغه به وکړم چې یو مسؤونه راتلون کې ولرو. لومړی وزیر نتانیاهو مخکې ویلی و چې داسې معلومې چې امریکا او اروپایي قدرتونه دا منلې ده چې پر ایران باندې په تدریجي ډول بندیزونه کم کړي چې دا کار به تهران ته دا موقع ورکړي چې په راتلونکو څو کلونو کې اټومي بم جوړ کړي. هغه وایي چې هغه دا منلای نسی. زیات شمیر امریکایي سیاستمداران وایي چې مذاکرات په اصل کې د ایران د حکومت سره زیات مراعات کوي، یو داسې حکومت چې په ډاګه د اسرائیلو د تابع کولو خبرې کوي او د نړۍ په بېلابېلو برخو کې د ترهګرۍ ملاتړ کوي. خو کانګرس د لومړي وزیر نتانیاهو د وینا سره د ولسمشر اوباما حکومت مخالفت لري او وایي چې هغه په اسرائیلو کې د انتخاباتو په دوران کې دغه وینا کوي چې کولی سي دنیا ته داسې معلومه سي چې ګواکې امریکا د اسرائیلو په سیاست کې لاسوهنه کوي. د امریکا د باندنیو چارو وزیر جان کیری تیره اونۍ د امریکا کانګرس ته وویل چې د ایران او لویدیځ ترمنځ پر خبرو باندې انتقاد مخکې له وخت څخه کار دی. هغه داسې وویل:
The policy is Iran will not get a nuclear weapon. And anybody running
policy دا چې ایران به اټومي وسلې تر لاسه نکړي او هر څوک چې وایي دغه معاملې څخه خوښ نه دي او بیلابیلې پلمې کوي په اصل کې د معاملې د جزئیاتو څخه خبر نه دي. تر اوسه پرې موافقه سوي لانه ده. زه د خلکو څخه غواړم چې د احتیاط څخه کار واخلي او وویني چې دغه مذاکراتو نتایج څه شي راوځي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار سوزن رایس د امریکا د پی بی اس د تلویزیونی چینل سره په ورستی مرکی کې وویل چې د لومړي وزیر نتانیاهو اصرار چې غواړي کانګرس ته وینا وکړي په امریکا کې ګوندي سیاست ته لمن وهلې ده او دا کار د دواړو هیوادونو اړیکو ته تاوان رسوي. د اسرائیلو د سیاسي چارو کارپوه کوایلډر بیا د ښاغلي نتانیاهو وینا ته د یوې سیاسي مانورې خطاب وکړي او داسې وویل:
I believe that Netanyahu knows what we know that
څه په دې باور يم چې نتانیاهو په هغه څه چې موږ پیژو ښه پیژي او هغه دا چې د هغه وینا به د ایران په برخه کې د امریکا پالیسۍ ته تغیر ورنکړي، خو د هغه وینا به د امریکا د ولسمشر سره د هغه اړیکې ښې نکړي. هیلدر زیاتوي چې د هغه د وینا هدف په اسرائیلو کې د کینلاسي رایو جلبول دي. د بیت المقدس په لارو کوڅو کې بیا د شاقلی نتانیاهو د وینا پاک له نظریات بیلابیل دي. انټونی سیمون وایي چې نتانیاهو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپله وینا وکړي.
I believe that America is a country that's for freedom of speech, so I think the Prime Minister has
په دې باور يم چې امریکا د بیان د ازادي یو هیواد دی، نو زه فکر کوم چې لومړی وزیر حق لري چې هر څه چې غواړي هغه ووایي، لکه څنګه چې هر بل کس دغه حق لري. دوکاندار ماتیو سمنتو بیا وایي چې دغه وینا باید ځنډول شوی وای. هغه داسې وایي:
I think it's not good for us with the relationship with the United States.
زه فکر کوم چې دا وینا د امریکا سره زموږ اړیکو ته ګټوره نه ده. موږ ته پکار ده چې د امریکا سره ښې اړیکې وپالو. امریکا زموږ ملګری هیواد او شای په نړۍ کې مو یوازینی رښتینی ملګری هیواد وي، نو موږ ته پکار ده چې ښه برخورد ورسره وکړو. زه فکر کوم چې نتانیاهو دا کار نه کوي. هغه امریکا ته توهین کوي او زما د هغه دا کار خوښ نه دی. جورس ملکا شمیتوف وایي چې هغه باور نه لري چې وینا دي اما افکار یې وي یا بلې خواته بدل کړي. شمیتوف داسې وایي:
כי הם חושבים שהוא מנצל את זה לטובתו, לטובת הבחירות. כאילו זה יעלה לו את המנדטים שלו.
ראי ורקאון כי פדיה באור די של אומרי וזיר די ווינה צחה פחפלה גת הקהר אחלי. זה כאגה פדיה באור די שאגה בדי די ווינה פמרסתה נורי ראי תרלסק. כי חוזה ויים צי דה בדה אגה סרמרסתה ונקרי או פור ראי בנדי בהיץ תעשיר ונקרי. زیات شمیر خلک د دې سره موافق دي چې د نتانیاهو وینا به د هغه سره د مخالفینو په منځ کې مرستمونه کړي، خو دوی وایي چې د ولسمشر اوباما سره د هغه سخت دریس کولای سي چې د هغه سره د هغو رای ورکونکو په جلب کې مرسته وکړي چې د امنیت له اړخه اندېښنې لري.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
د واشنگتن د سټډیونو مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه د ازادي رادیو پیغام اوریدي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون ویلي د ټاکنو د کمیسون لزره موقتی مامورینو نمونه په تور لیست کې شامل کړي دي، د چی په کوم اساس او څه رقم موږ د خپلواکي کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتک سره مرکه کړې ده.
پاس له هارو انتخابات د ټاکنو خپلواک کمیسون څه په افغانستان کې او څه هم په نور هیوادونو کې دوی مکلف دي چې د پخوانی ټاکنو ارزونه وکړي. صدا کار د ټاکنو خپلواک کمیسون وکړ په هغه ولایت کې په شهر کې د تخطیو تخلف او تقلب کچه لوړه وه، البته پس له انتخاباتونه. او دوی سره دا موضوع موږ وڅېړله چې په کومو نقاطو کې ستونزې موجودې وې چې تخطي تخلف یا تقلب او هدي تر څنګه کوم ارزونه چې موږ وکړله. موږ یو مشترکه کمیټه د ټاکنو د شکایتونو کمیسون سره جوړه کړه په دې چې د قانون پر اساس ټول هغه موارد چې تخلف او تخطي یا تقلب د هغه د ټاکنو شکایتونو کمیسون باید وڅېړي. دې تر څنګه موږ تقریبا په حدود 10,000 موقت کارمندان د شکایتونو کمیسون ته معرفي کړل چې په دغه نقاطو کې چې تخطي شوې ده دغه کسان یا دغه موقت کارمندان کېدای شي چې په دې کې ښکېل اوسي او ټول شکایتونه بیا د دوی مسؤلینو ته په ولایتو کې رسیږي، څېړنه بیا د دوی وظیفه ده.
د لزر کسان چوب
د هغه موقت کارمندان دي چې دوی په محلونو کې او په مرکزونو کې تعیینیږي او د صندوقونو پر سر باندې بیا تسلط دوی لري. صدا یو مهمه نقطه او ستونزمنه نقطه ده پر دې باندې چې دغه موقت کارمندان چې د یوې هفتې لپاره استخدامیږي دا نشي کېدلی چې ټول به متحده اوسي. په دې کې زورواکان خپل نفوس ځای پر ځای کوي، حکومتي چارواکي خپل نفوس پر دوی باندې مختلف ابعاد دي.
د شکایتونو کمیسون دام ویل چې د ټاکنو د کمیسون شل دایمي غړي په ټاکنو کې په ټګۍ تورن دی او دوی به د دندو لري شي، چې دا شل کسان په کم موقف کې دي.
که په واقعي تور باندې شکایتونه د موږ د دایمي کارمندانو په رابطه د شکایتونو کمیسون سره ثبت شوي اوسي چې تر اوسه پورې موږ سره نه ده شریکه کړې، که په واقعي تور باندې دوی سره ثبت اوسي طبیعي ده چې د ټاکنو خپلواک کمیسون هم مکلفه ده چې په دې رابطه باندې خپلې څېړنې وکړي. اما د دایمي کارمندانو په رابطه باندې تر اوسه دغه موضوع موږ سره نه ده شریکه شوې. د موقتو کارمندانو په رابطه باندې په حدود 10,000 کسانو لیست موږ ورکړی دی د ټاکنیزو شکایتونو ته، او 3,000 کسان دوی نور په هغه موارد کې چې دوی سره شکایت ثبت ول هغه یې افزود کړي دي. اما د دایمي کارمندانو په رابطه باندې تر اوسه داسې موارد وجود نه لري چې هلته به شکایت موجود اوسي او ماجه دلائل موجود سی تر سو هغه متحقش.
بله مالنه او تاکسپ د پارلماني ټاکنو د پاره د تیاری په خاطر دغه اصلاحات چې اوس په نظر کې نیول شي ودی دغه ټوله پروسه به د پارلماني ټاکنو تر رسیدو پورې تر سره شي، یو پاک او شفاف پروسه به ولرو هغه انتخابات ته.
یو اندازه به دغه انتخابات ځندېږي، اما موږ ورته مهدګي لرو چې پارلماني انتخابات په افغانستان کې سره ورسو. په تخنیکی لحاظ موږ مشخص وړاندیزونه جمهور رئیس ته ورکړی دي چې بهبود په کوم اړخ کې پر لړ محاله کې څه کولی شو په کوم محاله کې څه کولی شو.
ډېر مننه او تاسو به ژوندې اوسئ.
مهرباني مهرباني.
زبل الخان د ایران د ترن څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله احمد د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوالي خبرې کوم چې ګذرین ولسوالۍ نه
آشنا راډیو ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني ډاک سلامونه وړاندې کوم.
کتا سو هم غړی د آشنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 001202619313. او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190010.
هلو
د امریکا د غشنه د قدرمنو معزز اوریدونکو ورزبورد به منیم ساته پښتو خبری خبرونه پام دی پاته ورسیدله په ټولنی شبو کې به تاسو ته د دری خبرونه وړاندې شي تر بیا په پاکه لاس پرم ټول روغ جوړ او سرلوړي وسیست خدای پامان.